حالا در یک ساعت دیگر احمد شبر با شماست. خوش آمدین شبر صاحب.
جاوید نعیمی مننه او گران اوریدونکو سلامونه. د دې یو ساعت خبرونه د مطالب تر معرفي مخکې مو پام درې ساعت خبرونو تر اړوم جان خالق زې وړاندې کوي.
د خوست د یعقوبی پولیسوالۍ کې په افغان ځواکونو ماین چاودلې. په افغانستان کې دوه امریکایي عسکر وژل شوي. روسیا او قرغزستان منن هغه معامله لاسلیک کړي چې له مخې به یې په قرغزستان کې یوه نوې پوځي اډه جوړه شي. ایرانیو چارواکو درې تنه امریکایي سیلانیان نیولي او سعودي عربستان له اسرائیلو سره د اړیکو ښه کېدل رد کړي دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د جولای میاشت چې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو لپاره خونړۍ میاشت وه، د دوو نورو امریکایي عسکرو په وژلو سره پای ته ورسېده. په دې میاشت کې لږ تر لږه یو اویا بهرني سرتیري په افغانستان کې وژل شوي چې یو څلوېښت امریکایان ول. دا نه دي ویل شوي چې دا دوه وروستني امریکایان په کوم ځای کې او څنګه وژل شوي دي. د خوست د یعقوبی په ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو ماین چاودلی. د یعقوبی ولسوال دولت خان قیومی وای چاودنه پرون هغه مهال وشوه چې پوځیانو په سیمه کې ګزمه کوله او په دې پیښه کې یو عسکر ټپي شوی دی. قیومی دغه راز وایي د پاکولې په عملیاتو کې شپږ مشکوک طالب وسلوال هم نیول شوي دي. طالبانو د یعقوبی ولسوالۍ د ماین د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي شپږ نیول شوي کسان ملکیان دي. د افغانستان د ملي پوځ په کاروان چې د فراه ولایت ته د انتخاباتو لوجستیکي مواد انتقالول د ماین چاودنه شوې ده. د فراه والي روح الامین ازادي راډیو ته ویلي په دې پیښه کې څلور عسکر وژل شوي. د فراه د والي په وینا دا چاودنه پرون غرمه د بالابلوک ولسوالۍ د شیوان په سیمه کې شوې ده. د فراه والي وایي په سیمه کې د اصاف د اکمالاتي کاروان په یو موټر چې تیل پکې بارو هم برید شوی دی. له برید وروسته یو شمېر ځایي اوسېدونکي د تیلو د راټولولو په نیت د موټر شاوخوا ته راټول شوي ول چې وسلوالو پر موټر د توغندي برید وکړ او موټر اور واخیست. د فراه والي وایي د اور د لګېدو په پیښه کې دیارلس تنه ملکیان وسوځېدل چې یوولس تنه یې د درملنې لپاره هرات ته انتقال شوي دي. دی وایي د دغو یوولسو کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. روسیا او قرغزستان باندې هغه معامله لاسلیک کړي چې له مخې به په قرغزستان کې یو نوی پوځي اډه جوړ شي. دا خبره د قرغزستان د امنیت شورا رئیس ادا خان محمد عمروف وکړه. روسیا وایي دا نوی پوځي اډه به د ګډ امنیت تړون سازمان تر چتر لاندې فعالیت کوي. روسیا او متحده ایالات دواړه دا مهال په قرغزستان کې پوځي اډې لري. د تیرې فبروري میاشت کې بشکک اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو پر مخ به د ماناس پوځي اډه وتړي، خو کله چې واشنگټن د هیواد ته یو سلو اتیا میلیونه ډالره ورکړل خپله پریکړه بیرته واخیسته. د قرغزستان جمهور رئیس قربانبیک باقیف دا مهال د ګډ امنیت د تړون سازمان د غړو هیوادونو د غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د روسیې، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، بیلاروس او ارمنستان مشرانو ګډون کړی. تمه ده چې دا سازمان به د چټک غبرګون د یو ځواک د جوړېدو په اړه هم پریکړه وکړي. سعودي عربستان د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د منځني ختیځ د سولې له پلان سره د مرستې په مقصد دا هیواد له اسرائیلو سره اړیکې ښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده سعود الفیصل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره له کتنې وروسته پرون په اسرائیلو تور ولګاوه چې د سولې معاملې ته لیواله نه دي. الفیصل وویل اسرائیل باید د عربو دا غوښتنه ومني چې وایي د فلسطینیانو له اشغال شوو سیمو څخه دې ووځي. جمهور رئیس باراک اوباما، هیلری کلینټن او منځني ختیځ ته د امریکا خاص استازي جورج میچل له عربي هیوادونو څخه په کلکه غوښتي چې د باور رامنځته کولو په مقصد دې له اسرائیلو سره اړیکې ښه کړي. د سولې په ژمنو او اړیکو کې د سوداګریزو دفترونو پرانستل، علمي راکړه ورکړه او د عربي هیوادونو له فضا څخه د اسرائیلي الوتکو د تیرېدو د اجازې ورکولو مسایل شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې وایي ایرانیو چارواکو هغه درې تنه امریکایي سیلانیان نیولي چې د عراق په شمال کې د کردانو په خودمختار سیمه کې د ایران پولې ته نږدې غرونو ته ختلي ول. کوردي چارواکو ویلي داسې برېښي دا کسان هغه مهال نیول شوي چې له اجازې پرته د ایران خاورې ته ننوتل. یو کوردي سرحدي چارواکی وایي د دې درېو امریکایانو د لټون په مقصد امریکایي هلیکوپټر او هموي پوځي نقلي وسیلې د کردانو حلبجا ښار ته تللي دي. د عراق پولیس وایي د بغداد په پرونیو بمي چاودنو کې لږ تر لږه نهه ویشت کسان وژل شوي او یو شمېر پکې ټپیان دي. بمونه د شیعګانو مسجدونو ته څیرمه هغه مهال خلاص شول چې لمونځ کوونکي د جمعې د لمانځل ادا کولو وروسته د وتلو په حال کې ول. چارواکي وایي تر ټولو وژونکي چاودنه د بغداد په شمال ختیځ کې وه او په عین وخت کې د بغداد په جنوب کې یو مسجد ته څیرمه هم چاودنه وشوه. په دې وروستیو کې په عراق کې شخړې کمې شوې، خو له تېرې میاشتې راهیسې چې امریکایي ځواکونه د دې هېواد له سترو ښارونو څخه وتلي، بامي حملې پکې زیاتې شوې دي. د جون د میاشتې په شخړو کې لږ تر لږه 300 عراقیان وژل شوي. د فیلیپین پخوانی جمهور رئیس کوروازون اکینو د سرطان د ناروغۍ له وجې مړ شوه. نوموړی به د 1980 کال خلکو ته د واک ورکولو انقلاب د قهرمانې په توګه د فیلیپینانو په زړونو کې ژوندی وي. د انقلاب په فیلیپین کې د فرناندن مارکوس د 60 کالو مستبد رژیم ړنګ کړی و. او د 2009 میلادي کال په دوهمې روبه کې د امریکا د اقتصادي رکود د کمیدو علامې تر سترګو کیږي. څېړونکي وایي اقتصادي رغونه ممکن ورو وي، او دا ځکه چې مصرف کوونکي لا هم نه غواړي پیسې مصرف کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت پرون وویل د هیواد ناخالص کورنۍ عاید د اپریل له میاشتې نه تر جون پورې په 100 کې یو ښکته شوی و. دا رقم مخکې په 100 کې یو نیم اټکل شوی و. د تېرې جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ د امریکا د متحده ایالاتونو ناخالص کورنۍ عاید یا جی ډی پي په 100 کې 6.4 شوی و، چې دا رقم له 1972 کال راهیسې تر ټولو ستر رقم و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د روان کال د دوهمې روبې د کورنۍ ناخالص عاید راپور ښه دی، خو په هیواد کې د بېروزګارۍ د روانې کچې په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د جګړې او پوځي عملیاتو جاج اخیستی. په روانه خپرونه کې په دې اړه تحلیلي مطلب خپرو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د هند او افغانستان ترمنځ د نویو موافقو په ارتباط اوریدلی شئ. د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف په غیاب کې د دغه هیواد سترې محکمې پریکړه کړې.
پرویز مشرف د دې فیصلې نه پسته پاکستان ته نشي راتللی.
د افغانستان له تازه انتخاباتي هلو ځلو مو خبرو. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو، او یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو د ازادي رادیو لروانې خبرونې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال سټینلی مکریسټال چې د افغانستان د جګړې او پوځي عملیاتو جاج اخیستی، ممکن په عملیاتو کې د بدلونونو او د هیواد ته د نورو عسکرو د استولو غوښتنه وکړي. سپینه ماڼۍ په دا غوښتنه ومني. د جنرال کوزی په راپورټ کې اورو چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په استناد چمتو کړي.
هغو چارواکو چې د جنرال سټینلی مکریسټل د ارزونې د راپور متن کتلی وایي دې راپور ته زیات انتظار کېده، او هدف یې دا دی چې د طالبانو ضد جګړې کې د امریکایي ځواکونو او ملکي افغانانو ترمنځ موجودې اندېښنې لرې کړي. په کابل کې د امریکا د پوځ یو جنرال پرون وویل د جنرال مکریسټل په دې راپور یا ارزونه کې په کلتوري بدلون زیات ټینګار شوی، په دې معنی چې په افغانستان کې ډېر امریکایي او بهرني ځواکونه باید پوه شي چې د افغانانو د استوګنو سیمو ته د تلو او پاتې کېدو په مهال څه ډول چلند وکړي او څه ډول جګړه باید پر مخ بوزي. په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګ پوړي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د جنرال مکریسټل د ارزونې په راپور کې د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو د روزنې په چټکتیا هم ټینګار شوی، او وایي چې د امنیتي ځواکونو شمیر دی دوه برابره، یعنی 400 ته پورته شي. دا چې دا راپور په رسمي ډول تر اوسه نه دی خپور شوی، نو چارواکو د نامه له ښودلو څخه ډډه کړې ده. اژانس لیکي دا چې جنرال مکریسټل ممکن د افغانستان د جګړې په اړه د خپل ارزونې راپور د دوه اونیو په دننه کې برابر کړي، زیات شمېر امریکایي چارواکي او بهرنیان د هغه په نظر خبر دي، او وایي چې نوموړی به د سمندري ځواکونو په شمول افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو غوښتنه وکړي. اژانس لیکي یو شمېر نور چې د جنرال مکریسټل له کار او نظریاتو څخه هم خبر دي وایي نوموړی ممکن غوره وګڼي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو مسله وړاندې نه کړي، او دا ځکه چې د سپینې ماڼۍ چارواکي دا مهال لیواله نه دي چې افغانستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما د 20,000 اضافي عسکرو په استولو سربیره نور عسکر هم واستوي. د جنرال مکریسټل په وړاندیزونو کې به زیات ټینګار د وسلوالو ضد جګړې په کړنلاره کې په بدلون راوستلو وشي، او هغه دا چې د طالب وسلوالو د مرکزونو او سنګرونو د لمانځه وړلو په ځای به زیات پام د ملکي او سیمه ییزو خلکو د ساتنې لپاره اړول کیږي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي په نوې ستراتیژۍ کې یو مهم هدف دا دی چې په افغانستان کې به د ښه حکومت کولو په کار کې له افغانانو سره مرسته کیږي، ترڅو خلک له حکومت څخه ناراضه نشي او د وسلوالو پلیکو کې ونه دریږي. یو بل امریکایي چارواکی وایي د جنرال مکریستل د ارزونې په متن کې دا وړاندیزونه هم شامل دي. د وسلوالو د میندلو لپاره به له استخباراتو څخه زیات کار نه اخیستل کیږي او زیار به وایستل شي چې د سیمه ایزو او قومي خلکو په نفوذ ځان خبر کړو. د مکریستل د وړاندیز په اساس به په غرنیو سیمو کې د طالبانو سنګرونو ته د تلو په ځای عسکر د خلکو د استوګنو د سیمو په شاوخوا کې ځای په ځای کیږي. عسکر به د اداري فساد ضد مبارزې کې فعاله ونډه اخلي او امریکایي ځواکونه به سیمه ییزو مشرانو سره د کتنې او راشه درشه په مهال هغوی ته د دې خبرې یادونه کوي چې زیار دې وباسي تر څو خلک دوی ته په اداري فساد کې د ښکېلو چارواکو په سترګه ونه ګوري. جنرال مکریستل په خپلو وړاندیزونو کې له افغانانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په مسلې زیات ټینګار کوي او وایي عسکر باید په موټرو کې د تیرېدو په مهال د ټوپکو شپېلۍ افغانانو ته ونه اړوي او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په مقصد دې هوایي بمبارۍ محدود شي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په مټ په چمتو شوي راپورټ کې مو واورېدل چې شایي جنرال مکریستل افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو د استولو غوښتنه وکړي. په همدې مسلې او د افغانستان د امنیتي وزیر مربوط یو شمېر نورو موضوعاتو باندې نړیوالو ورځپاڼو مقالې خپرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل پرونی غنه کې د هغو چارواکو له قوله چې د وسلوالو پر ضد د جګړې په اړه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د نوې څېړنې له محتویاتو خبر دي، لیکي جنرال ستینلی مکریستل په خپل نوې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو په عملیاتو کې د پراخو بدلونونو، د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالي او د ولایتي ادارو په چارواکو کې د فساد د مخنیوي لپاره غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه په کابل کې د یو پوځي امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې وایي د څېړنې د ټیم د غړو ترمنځ په دې برخه کې چې د روانو هڅو لپاره امکانات کافي نه دي او د دې ماموریت د بریالیتوب لپاره اضافي امکاناتو ته اړتیا ده عام توافق موجود و. واشنگتن پوسټ د مطلب په یو بله برخه کې لیکي یاد شوي بدلونونه د جنرال مکریستل د دې نظر د عملي کولو لپاره مطرح شوي دي چې وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لومړنی هدف دا نه دی چې د طالبانو پر مرکزونو حمله وکړي، بلکې هدف دا دی چې د ملکي خلکو امنیت ونیسي او له افغان حکومت سره مرسته وکړي څو د امنیت د ټینګولو لپاره مسؤلیتونه په غاړه واخلي. ښاغلی مکریستل په خپله یوه وروستۍ مرکه کې ویلي و چې اصلي تمرکز باید پر خلکو وي. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي ځواکونو د قومندان څېړنه پر امریکا او د ناتو پر نورو غړو ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. دوی غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملي اردو د پرسونل شمیر له 134,000 څخه 240,000 ته او د پولیسو د ځواک شمیر له 290,000 څخه 168,000 ته اوچت شي. د برتانی چاپ دلی ټلګراف رسپانه په هلمند ولایت کې د سولېز حل په چاره کې د قومي مشرانو وندې ته اشاره کوي او لیکي د افغانستان د جګړې ګټونکو په پای کې وسلوال ځواکونه نه بلکې د سیاسي حل په مقصد د خبراترو لپاره د جګړې د ګډونوالو اړخونو هیلوي. رسپانه په یو بل برخه کې لیکي تر هغه وخت چې د برتانی پر ضد تروریستي بریدونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لپرتو آزادو قبایلی سیمو څخه تنظیمیږي نو د دې وخت لمنځوړو تر وخت به له افغانستان د برتنوي ځواکونو ایستل یو لیونتوب وي. خورسپانه د دې جګړې د څرنګوالي په اړه په برتانیا کې د عوامو اعتراضونو ته اشاره کوي او لیکي دا د دې باعث شول چې برتنوي سیاستمداران، پوځي قومندانان او د افغانستان د جګړې مسؤل چارواکي د ګډوډۍ له دې حالت د وتلو لپاره پر خپلو اجراءاتو په کلکه له سره غور وکړي. رسپانه زیاتوي د دې ټولو نتیجه دا شوه چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبند له منځلارو طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړي څو خپل وسله پر ځمکه کېږدي. ډیلی ټلګراف په پای کې لیکي چې د ملبند د ابتکار تمرکز د طالبانو د جوړښت پر پیژندنه دی چې بل شکه په اوس وخت کې له تروریزم سره جګړه پر دوی متمرکز ده.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
افغانستان او هند له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په مختلفو اقتصادي او سیاسي برخو کې تیر اونۍ یو پراخ تړون لاسلیک کړ. ویل کیږي چې دا د امنیت په برخه کې د سیمې په سطح خورا مهمه موافقه ده. دا تړون هند ته د دوه ورځني سفر پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنگین دات فرسپنتا لاسلیک کړ. دوړو هیوادونو د سیشن بی پر ورځ وروسته تر هغه د دې موافقې په اړه اعلان خبره کړه چې په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنگین دات فرسپنتا د دوشنبه په ماښام خبرې وکړې. په اعلان کې ویل شوی دی چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر دې ټینګار کړی دی چې د نوې ډیلی او کابل حکومتونه باید په ګډه په جنوبی آسیا کې د امنیت لپاره کار وکړي. په اعلامیه کې ترورزم د سیمې د امنیت لپاره تر بل هر څه ستر ګواښ بلل شوی دی او د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره پر دوه اړخیزې همکارۍ تاکید شوی دی. له هند څخه د رنګین داد فرسپنتا د دوه ورځنۍ لیدنې کتنې په اړه صالحې سخصي خلخي پوښتنې کړې دي. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
ستاسي د خبرو مهمه موضوع څه وه؟
هندوستان د افغانستان د پاره په دې شپږو کالونو په ترڅ کې د یو زره درې سوه پنځوس میلیون ډالر کمک کړی دي او کلنۍ د افغانستان د زده کوونکو او د محصلینو یو ګډ شمېر یعنې یو زره درې سوه پنځوس افغان محصلان د تحصیل لپاره هندوستان ته ځي او هندوستان په افغانستان کې د لار جوړولو او د اوبو د بندونو په جوړولو کې بوخت دي. دغه ټول فعالیتونه د هماهنګي دپاره موږ موافقت وکړ چې د مسؤول وزارت قانون ترمنځ بیا یو شورا به جوړ کړو چې له افغانستان لخوا او د هندوستان لخوا نه د افغانستان فایدامي وزارتونو او د کار او امور اجتماعي وزارتونو د روغتیا وزارتونو او د معارف تحصیلات وزارتونو ترمنځ او د مالی د وزارتونو ترمنځ کلنۍ د مشورو او خبرې اترې کنفرانسونو په کابل او په ډیلي کې جوړ شوې دغه وزارتونو د کنفرانسونو د هماهنګي لپاره د دوه مملکتونو د بهرنۍ چارو وزارتونو مسؤلیت په غاړه اخیستی.
تاسو ویل چې دا به کلنۍ غونډه ده، کلنۍ غونډه به د کال په کوم وخت کې جوړیږي؟
دا دغه مشخص نیته بیا به د ډیپلوماتیک کانالونو له لارې وشي چې کله به ضرورت وشي بیا دغه د خارجي وزارتونو مشخص تاریخ پاتې کی موافقه کوي او بیا دغه به جوړیږي. زه ګمان کوم چې د افغانستان د انتخاباتو نه وروسته د دې کال په پای کې او د راتلونکي کال بلکې په سر کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین داس فرسپنتا د افغانستان او هند ترمنځ د تیرې اونۍ د شویو موافقو په اړه معلومات ورکول. له افغانستان سره د هند د مرستو په ترڅ کې دغه هیواد غواړي چې د افغانستان د سرحدي سیمو لپاره د ټول ګټو پروژو په برخه کې پاتې دوه نیم میلیونه ډالر نوره مرسته هم دغه هیواد ته ورکړي. د دې مرستې تفاهم لیک د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د هند سفارت او د افغانستان د اقتصاد وزارت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې د هند په مرسته لسلو نه زیاتې پروژې د پوهنې، عامې روغتیا، د کلیو د پراختیا او د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لخوا د افغانستان په سرحدي سیمو کې پلي شوي دي. په دې اړه نور حال له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي چې دغه تفاهم لیک له مخې به هند دغه هیواد په سرحدي سیمو کې د ولسو ټولګټو پروژو د پلي کولو لپاره دوه نیم میلیونه ډالره د افغانستان په واک کې ورکړي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال نذیر احمد شهیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د هند د شارج دافیر سره د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دا مرسته د هغې شل میلیونو ډالرو د مرستې یوه برخه ده چې د هند لخوا له دغه هیواد سره ژمنه شوې وه.
د پروګرام څخه د هند حکومت سنن موږ د یو سره ولس پروژې امضا کړې. یو ولس پروژې د پوهنې په برخه کې او شپږ پروژې هم د کلو پراختیا د وزارت په اړه باندې امضا شولې. د دې ټولو باید تقریبا دوه نیم میلیون ډالر ده چې باید وزارت شپږ میاشت کې د پروژې تکمیل شي. البته هند موږ سره جمعان شل میلیون ډالر کومک کړی ده چې دا آخري فیز او آخري مرحله ده چې دا دوه نیم میلیون ډالر نن تکمیل شولې.
نوموړي ویل چې تر اوسه پورې د هند په مرسته د افغانستان په ختیځو او جنوبي سرحدي سیمو کې کار پیل شوی دی چې ډېر ژر په داشان پروژې په لویدیځ او شمال کې هم پلي شي. داشان په کابل کې د هند شارج دافیر اخیلش مشرا وویل چې هیواد غواړي په راتلونکي کې هم د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. دی وایي په افغانستان کې د وړو پراختیايي پروژو سره مرسته دغه هیواد سره د هند د همکاریو ښکارندوی کوي. دا د افغان حکومت لپاره یو بریالیتوب دی چې د دغه پروژو ټولې چارې د سکتوري وزارتونو لخوا مخته ځي. موږ په پام کې لرو چې په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړو. د افغان دولت چارواکي وایي چې دغه هیواد په سرحدي ولایتونو کې د هند په مرسته له تیرو درې کلونو راهیسې په جوړو شویو او یا هم د لاس لاندې پروژو کې د روغتیايي کلینیکونو، ښوونځیو او استنادي دیوالونو جوړول او د کاریزونو د کیندنې او د کانالونو د جوړولو او پاکولو پروژې شامل دي. د دغه چارواکو په وینا د دغو پروژو په جوړولو سره د سرحدي سیمو د ګڼو اوسیدونکو ستونزې هوارې شوې دي. خو د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې دغه پروژې یا پلي شوې نه دي او یا هم ګټه کما او د ښه کیفیت لرونکي نه دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دغو پروژو د جوړولو له جریان څخه سمه څارنه وکړي.
اته بجې او 19 دقیقې دی د ازادي راډیو روانه خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. البته له لوی سره زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. په روانه خبرونه کې مو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو پروګرام دی. دا ځانګړی پروګرام وروسته تاسو ته خبرو.
د 1988 کال انتخابات
په هرات کې د ولسمشر د کاندید سید جلال کریم توت هرکلی شوې دی. همدارس په دې ولایت کې د یو شمیر نورو کاندیدانو د ملاتړ لپاره غونډې جوړې شوې دي. د هرات له شاره د ازادي راډیو خبریال رپورت راکوي.
ولسمشر ته نوماندې سید جلال کریم ته د هرات ورزشي سټډیوم کې غنا پلویان یو پتو دوه ولولو هرکلی وایي. خاغلی جلال یا نابی غد غونډې زرګونه ګډونوالو ته ویل چې دی وسو کال او سولیز افغانستان د جوړښت په نیت رای ورکړي. جلال وایي سولې د هیواد ضرورت او وسلواله مخالفین سره به د بدې په صورت کې روغه جوړه وکړي، خو په دې شرط چې د ښځو حقونو، ښوونې او روزنې او نورو بشري قوانینو ته غاړه کېږدي. د غونډې څو تنه ګډونوالو د نابغه تګلاره خوښه وه. ازادي راډیو ته خپل احساسات داسې څرګند کړه.
زه د نوي جمهور دغه سید جلال نابغه دغه کریمي نابغه لپاره راغلی یم، لپاره لوی خاري عبدالوهاب خان بارکزی.
په دې کې څه خوبی وینې؟
دا یو ډېر مناسب پاک نو سړی دی، شهید دی، دغه لپاره راغلی د استقبال او د آمادن لپاره.
رئیس جمهور هغه شوی دی چې د پاک خدای ورزات او د مسلمانانو په خدمت کې دی. پاتخات په پاک لري، په پاک امامت خدمت وکي او د خلکو رائے ځان تکاش کی. ان شاء الله که د خدای رضا او هغه شوی د پاک خدای څخه موږ غواړو چې دی شاب په خدمت کې دی خپل ځان. ایمانو امرجینی د فاریاب د ولایت
په دې سربېره هرات کې د ولسمشر حمید کرزی په ملاتړ لکتر لګزر ترنځوانانو د موټر سکیل په سپرلۍ د هرات خارګر چاپیره د کرزی په پلوي شعارونه وګرځول. همدار از هرات کې میشته غور، فرا، بادغیس او گزاري ولسوالۍ او ګڼه استوګنو د شهنه واستنی په ملاتړ غونډه وکړه.
په کونړ کې لسکونو شزو پر راتلونکو انتخاباتو کې د حمید کرزی ملاتړ وکړ. په دې اړه له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال رپورت لري.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په لسګونو خزو د یوې غونډې په ترڅ کې جمهوري ریاست ته د حامد کرزي له کاندیداتورۍ ملاتړ وکړ او پریکړه وکړه چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به ورته رای ورکړي. په غونډه کې بیلابیلو خزینه ویناوالو د ولسمشر کرزي له خدمتونو او د هیواد د پرمختګونو په باب راټول شوو خزو ته معلومات ورکړل او له ټولو خزو یې وغوښتل چې باید د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ورشي او د حامد کرزي په ګټه خپل وټونه وکاروي. د غونډې دوه تنو ګډونوالو د ځانونو د پیژندګلوۍ څخه وروسته د حامد کرزي د ملاتړ د لاملونو په باب ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شریفه ده، موږ په دې خاطر دلته راټول شوو چې د کرزي کمپاین دی دلته او هغه بچایي ته ولاړ، ځکه چې موږ له ډېر کومکونو ډېر دغې موږ سره کلي، موږ له سړکونه جوړ کلي، معرف ته مراجعه کړې ده، ډېره مخنیوی زموږ د هر خطر دغې کلي، موږ ته مکتبونه جوړ کړل، موږ یې ټول زنانه مکتب ته راوغوښتلو، ځکه په دې خاطر دا ښځې دا کمپاین جوړ شوی دی او اوس موږ کرزي ته انشاءالله تعالی چې موږ هغې ته ووټ اچوو بس هغه به بچایي. نوم مې ګلناره، نن دلته موږ د کرزي د کمپاین غونډې پاړه باندې راټول غواړو چې کرزي صاحب د دونه کلونو په تېرېدو سره افغانستان ته دونه خدمت چانده کړل، که څونه چې کرزي صاحب کړی دی، معرف احساس کړی، سړکونه احساس کړی او وطن ته ډېر خدمت کړی.
په هیواد کې جمهوري ریاست او د ولایتي شورا ټول ټاکنو ته پوره شل ورځې پاتې دي او د هیواد د نور ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازي او د ولایتي شورا کاندیدان په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دي.
ستاسو رایا، ستاسو راتلونکی. گرانو هیوادوالو د روان کال د اسد پر 9 نیټه د رای چونې هغه مرکز ته ورشي چې ستاسو کور کلی ته نږدې وي. د رای چونې مرکز ته تر ننوتو مخکې مو د رای ورکولو کارت او ګوته د دې لپاره وښیئ چې معلومه شي لامورایا نه ده ورکړې.
د ګوتې تر رنګولو او په مثلثي ډول د کارت تر سوري کولو وروسته دوی رای پاڼې ترلاسه کوئ چې وایشنا او بلی نسوري رنګ لري.
رای پاڼې مو چې کله ټاپه شوې نو د پردې شاته ورځئ او د خپل غوره کاندید د تصویر څنګ ته تشه مربع شکله کوټه په قلم باندې په روښانه توګه په نښه کوئ.
کله چې مو پشنا رای پاڼه کې د ولسمشتۍ لپاره خپل غوره کاندید او په نسواري رای پاڼه کې د ولایتي شورا لپاره خپل غوره کاندید په نښه کړ، رای پاڼې کاتوئ او هر یوه په خپل خپل صندوق کې اچوئ. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
اته بجی او 25 دقیقې دي. له خوست څخه یو شمیر د ازادي راډیو اوریدونکو د انتخاباتو په ارتباط او د راتلونکي ولسمشر د انتخاب په ارتباط څرګندونې کړې دي. سره اوري
ستاسو له پیغامونو نه
نسرین د خوست ولایت اوسیدن کې نو خپل نظر دغه دی که امنیت ښه و نو دا انتخابات به ډېر ښه توګه ترسره شي او که د امنیت ګډواډ و څومره یې خلکو توقع دو فکر کوم چې ترسره نه شي. امنیت ډېر مهم او ضروري خبره ده.
زه صاحب منګل د لوی پکتیا مبینې اتحادیه رئیس یم. می غواړو چې د امنیت وشي په خصوصا په خوست کې چې په ازادانه ډول د رایې وچولی شي عدلانه وشي چېرې کې امنیت وشي عدلانه انتخابات به وشي. که امنیت نه وي والا نو ډېر اوزو کې مشکلات وي چې د ولسوالیو کې ډېر مشکلات وي.
د افغانستان د ملي شورا د ولسی جرګې اداري پلاوی 13 اونۍ پریکړه وکړه چې د جرګې عمومي غونډې ته د اسد د میاشتې تر 9 مینټې پورې وځنډي شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورځو کې د جرګې د 45 ورځو رخصتیو وروسته له یوې خوا د جرګې د غونډو نصاب نه پوره کیږي او له بلې خوا د جرګې ځینې غړو د جمهوري ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو کې بوخت ښکاري. د ولسي جرګې لومړي منشي ستار خواسي د ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې د عمومي غونډو نه دایرېدل د جرګې د غړو د رخصتۍ په معنا نه دي، بلکې د جرګې اتلسګونی کمیسیونونه به په منظمه توګه خپلې غونډې جوړوي. ښاغلي خواسي وویل د ولسی جرګې ځینې غړي بیا له دغې پریکړې سره موافق نه دي او وایي چې د جرګې د عمومي غونډو د نه دایرېدو پریکړه باید د غړو اکثریت وکړي، حال دا چې نصاب نه پوره کیږي. په دې هکله د جرګې غړي سرور جوادی ازادۍ راډیو ته وویل دا پریکړه نه د جرګې د اصولو سره سمه ده او نه قانوني بڼه لري، ځکه چې نصاب بشپړ نه و او د انتخاباتو په اوسنیو شرایطو کې باید پارلمان رخصت نه اوسي. موږ دا نه وایو چې وکیلان دې په سیاست کې برخه نه اخلي، بلکې وکیلان د کاندیدانو په واک کې نه اوسي. خو د ولسي جرګې غړي وایي دوی حق لري چې د کاندیدانو په کمپاینونو کې د خپلې خوښې کاندید ملاتړ وکړي. په دې هکله کارپوهان وایي ولسي جرګه باید په دې شپو ورځو کې د انتخاباتو بهیر وڅاري او د هغه هر ډول نیمګړتیاوې دولت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په ګوته کړي. سربیره پر ځینو غړو دا انتقادونه هم شته چې په اونیو او میاشتو هم ملي شورا ته نه حاضریږي او خپل ټول وخت پر شخصي کارونو تیروي.
ګران خویندو، په ټاکنو کې ستاسو ګډون د نارینه د ګډون هومره اهمیت لري، ځکه چې د ښځو او نارینه رای سره برابر دي او ټول رای حسابيږي.
د دینی عالمانو په هغه کانفرنس کې چې تیر په کابل کې جوړ شوی و، د بحث یو موضوع په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه و. په دې کانفرنس کې له ټولو هیوادوالو په تیره بیا له ښځو څخه وغوښتل شول چې د نوم لیکنې او ټاکنو په بهیر کې فعاله ونډه واخلي او خپل دینی او ملي دنده ترسره کړي.
هو، ټاکنو په بهیر کې د ښځو ونډه مهمه ده، ځکه چې اسلام او د هیواد اساسي قانون په ټاکنو کې د رای ورکوونکو او کاندید په توګه د ښځو د ګډون ننګه کوي.
په یاد ولرئ چې د ټاکنو د قانون مطابق د هر ولایتي شورا 25% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
اته بجې او اتوشت خیلی د ازادي راډیو روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په روانه خبرونه کې ورسته ازادي واوریدونکې اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو خپل پیغامونه اوریدل شي او دا پروګرام ځانګړی په پروګرام دی د هغو طالبانو په ارتباط دی چې دوی په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په شمال کې وژل شوي وو.
ازادي راديو د بي طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان ستر محکمې د 2001 کال د نومبر په 3مه د هغه مهال د لوی ترستیز پرویز مشرف لوري د اضطراری حالت اعلانول ناسم کار بللی دی. په دې ارتباط له پاکستان د ازادي راډیو خبریال مفصل رپورټ لري چې په هغه کې تاسو د کارپوهانو څرګندونې هم اوریدلی شئ. او په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې ګڼ پاکستانیان د ستر محکمې په دې پریکړه خوشاله شوي دي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقا علي کوزین اورو.
په افغانستان کې دوه امریکایي عسکر وژل شوي. د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي پوز په عسکرو ماین چاودلی او یو عسکر پکې ټپي شوی. د افغانستان د ملي پوز په یو کاروان چې د فراه ولایت ته د انتخاباتو لوجستیکي مواد انتقالول د ماین چاودنه شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې وایي ایرانیو چارواکو درې تنه امریکایي سیلانیان نیولي. سعودي عربستان د امریکا غوښتنه رد کړه چې وایي د منځني ختیځ د سولې له پلان سره د مرستې په مقصد دی دا هیواد له اسرائیلو سره اړیکې ښه کړي. روسیه او قرغزستان به نن هغه معامله لاسلیک کړي چې له مخې به په قرغزستان کې یوه نوې پوځي اډه جوړه شي. د عراق پولیس وایي د بغداد په پرونیو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 29 کسان وژل شوي او یو شمېر پکې ټپیان دي. او د 2009 میلادي کال په دوهمې روبه کې د امریکا د اقتصادي رکود د کمیدو علامې تر سترګو کیږي. څېړونکي وایي اقتصادي رغونه ممکن ورو وي او دا ځکه چې مصرف کوونکي لا هم نه غواړي پیسې مصرف کړي.
د پاکستان سترې محکمې د 2001 کال د نومبر په 3مه د هند د هغه مهال د لوی درستیز پرویز مشرف له لوري د اضطراری حالت اعلانول ناسم کار بللی. له دې بې سارې پریکړې څخه ګڼو خلکو په پاکستان کې هرکلی کړی دی. زموږ خبریال له پاکستانه رپورټ لري.
د قاضي القضات چودري محمد افتخار په مشرۍ کې د سترې محکمې د 14 قاضیانو یوې ډلې د سورز وباس نه پس د جمعې په ورځ ناوخته اعلان کړه چې د 2001 کال د نومبر په 3مه د پرویز مشرف لخوا د اضطراری حالت اعلان او د شپېتو نه د زیاتو قاضیانو برطرفول د هیواد د اساسي قانون پر ضد یو ګام و. د پاکستان ستره محکمه په خپل پریکړه کې وایي د اضطراری حالت د اعلان نه پس د پرویز مشرف لخوا د نو قاضیانو ټاکل هم ناسمه پریکړه و. په پریکړه کې همداراز ویل شوي چې د چودري محمد افتخار ګوښه کول او دغه پر ځای د عبدالحمید ډوګر ټاکل او بیا د ډوګر لخوا شوې ټولې پریکړې قانوني حیثیت نه لري. د سترې محکمې د دې پریکړې په پاکستان کې په پراخ ډول هرکلی شوی دی. په ټول پاکستان کې ولسی خلکو او مدافع وکیلانو بېګا شپه جشنونه منزل او په یو بلې خوا ګویشل. د پېښور د ایالتي محکمې مدافع وکیل ولی خان ایډوکیټ د ازادي راډیو ته ویل
وکیلان په دې ډېر خوشحال دي او موږ خبره کوو چې که چېرې موږ عدلیه دکه شان تکړه وه که نه د نن نه یو 45 کاله مخکې نو نن به زمونږ ملک ډېر مخکې تللی و. او نوموس وایي چې دا کومه فیصله وشوه دا خو ډېره ټیک ده خو په کار دا ده چې په مستقبل کې هم دوی دغه شانې صحیح فیصلې وکړي په خپلو فیصلو باندې کلک ودرېږي.
د پاکستان د سترې محکمې تازه پریکړه کلیوي خو د فوج جنرالانو ته یو اشاره ده چې د ډیموکراټو حکومتونو نسکورول او د مارشال قانون اعلانول سترې محکمې ته د منلو وړ نه دی. نو له بل پلوه دا پریکړه هغه قاضیان هم خپلو کورونو ته لیږي چې د فوج د ډیکټاټورانو په لاس بیعت کوي. همداراز پخوانی لوی درستیز او جمهور رئیس پرویز مشرف هم د دې پریکړې نه اغېزمن کېدی شي. قانون پوه عبداللطیف افریدی وایي
زه باور لرم چې پرویز مشرف د دې فیصلې نه پسته پاکستان ته نشي راتللی ځکه چې په پاکستان کې قانون لاندې په مشرف باندې مقدمه چلېدی شي هغه له مرګ سزا ورکولی شي. نو زه باور لرم چې هغه به نشي راتللی. د دغه فیصلې پرو باندې د پاکستان په خاوره باندې ماته خو مشکل ښکاري چې بیا راشي.
د پاکستان د اکثرو سیاسي ګوندونو مشرانو د مرکزی پارلمان مشر فهمیده مرزا او د آصف زرداری ویاندې فرهناز اصفهانی هم د سترې محکمې د پریکړې ستاینه کړې ده. خو ځینې نور قانون پوهان او د پرویز مشرف پلویان بیا وایي که د پرویز مشرف هغه اقدام غلط و نو بیا د 2008 کال د فبروري د 13مې نیټې انتخابات څنګه سيو چې په پایله کې د پیپلز ګوند واک ته ورسید. د پرویز مشرف پلویان همداراز وایي که عبدالحمید ډوګر قانوني قاضي القضات نو نو د پاکستان جمهور رئیس آصف زرداری باید له سره لوړه وکړي، ځکه چې آصف زرداری ته ښاغلي ډوګر قسم ورکړی و سو هغه د جمهور رئیس په توګه خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
د هند سینما هنرمندان او ستوري په افغانستان کې ګڼ خلک پیژني. دوی نه یوازې په افغانستان او هند کې بلکې ګڼ شمېرې په نړیواله سطح مشهور دي. خو د هند په فلمي ډګر کې داسې نومونه هم شته چې په خپل ځان کې د هنر ښوونځي یادیږي او د هنر د نړۍ تلپاتې ستوري ګڼل کیږي. د دغو هنرمندانو څخه یو هم د هندي فلمونو د مشهور سندرغاړی محمد رفیع دی. پرون د محمد رفیع 90 تلین و. رضوان مراد د هند دغه ستر هنرمند ژوند او هنر ته کتنه کړې.
هسې خو د هند سینما اکثره ممثلین، سندرغاړي او نور هنرمندان د لوی شهرت خاوندان دي، خو هندي سینما یو شمېر داسې هنرمندان هم زیږولي دي چې د هنر او شهرت بې انتها لوړوالي ته رسېدلي او هغه د هنر د کتونکو په وینا د وخت او زمانې ډالۍ وي. د مرحوم محمد رفیع نوم د دغه شان هنرمندانو په سر کې راځي. محمد رفیع په 1940 میلادي کال کې د هند د پنجاب ایالت په امرتسر ښار کې په یوې متدینې مسلمانه کورنۍ کې نړۍ ته راغی او د 14 کلنۍ له عمر نه په محفلونو او د دوستانو په منځ کې په سندرو او شعرونو ویلو پیل وکړ. محمد رفیع له عبدالوحید خان او غلام علی خان څخه د موسیقۍ ابتدایي زده کړه ترلاسه کړه او د یو پنجابي فلم لپاره خپل لومړنۍ سندره چې د هغه وخت مشهوري سندرغاړې زینت بیگم ورسره ویلې وه ثبت یا ریکارډ کړه. د محمد رفیع د بیساري او قوي هنجرې خوږ غږ ورو ورو د هندي فلمونو په موسیقۍ خپرېده او په 1980 کې د بیجو باورا مشهور فلم لپاره داسې یو تلپاتې سندره وویله چې محمد رفیع د شهرت او فن اوج ته ورسوه. محمد رفیع د هند فلمی موسیقي یوازینی سندرغاړی بلل کیږي چې د غمجنو او مستو سندرو په ویلوې په پوره ډول برلاسی درلوده. رفیع که د مستو سندرو شاهزاده بلل کېده، په عین حال کې په داسې سر او درد سره غمجن راګونه او تالونه هم څېړل چې د غمونو شهنشاه شهرت یې ور وبخه. په اویمه لسیزه کې د هندي فلمونو موسیقي د عصر کېدو په لور په حرکت کې وه او د کشور کمار، مکیش، مناډیف، لتا منګیشکر او آشا بھوسلے په شان مشهورو او سترو سندرغاړو د خپل هنر جادو چلوله. رفیع بیا هم د خاص مقام او شهرت خاوند و. عاشقانو د رفیع سندرې د خپلو مینو او فراق په حالتونو کې په زخمونو مرهم وبللې او د نوموړي غږ ورته د سکون یو بې پناه احساس ور وبخه. یہ دنیا یہ محض میرے کام کی نہیں، میرے کام کی نہیں،
یہ دنیا.
د هند فلمی موسیقي ملکه او جادوګر غږ لرونکې لتا منګیشکر چې تقریبا یو ځای په څلوېښتمه لسیزه کې له محمد رفي سره هندي فلمونو ته سندرې ویل پیل کړه، د رفي د لسم فلم په مناسبت خپلو څرګندونو کې ویل:
رفي صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے، اچھے گائک تو تھے ہی، مطلب یہ کہنے کی ضرورت.
رفی صاحب څومره یو ښه هنرمند و، زه فکر کوم د دې خبرې ویلو ته اړتیا نشته، خو محمد رفی یو ډیر ښه انسان و. زه ډیر خوش قسمته یم چې د محمد رفی په څیر له یو انسان سره ماته د سندرو ویلو زمینه برابر سوه. دا زموږ بدنصیبي و چې رفی ډیر ژر زموږ څخه ولاړ.
د یو ښه او مشهور سندرغاړي تر څنګ محمد رفی د هند سینما په کړیو کې د یو با اخلاقه او ښه انسان په توګه هم شهرت درلود. مرحوم رفی شپږ لونه او یو زوی لري، خو له اولادونو څخه یو هم موسیقي ته مخه نه ده کړې. محمد رفی د هند سینما لپاره شاوخوا دوه دیرش کاله په اردو، پنجابي، مرایټي، سرایکي، دری، انګلیسي او نورو ژبو بشمیره سندرې وویلې. د هندي سینما د معلوماتو پر اساس محمد رفی د هندي فلمونو لپاره څه د پاسه شپږویشت زره سندرې ثبت کړې دي چې اکثرو یې د موسیقي غوره جایزې هم ګټلې دي. محمد رفی په 1908 میلادي کال کې د جولای په یو دیرشمه نیټه په ممبئی ښار کې د شپږ پنځوس کلنۍ په عمر د جمعې په شپه د لس نیمو بجو په شاوخوا کې له نړۍ سترګې پټې کړې. خو د هغه خوږ آواز به تر عمره د نړۍ د میلیونونو انسانانو لپاره په همهغه سور او سوس کې د وخت او د هغې زمانې د یوې ډالۍ په توګه پاتې وي.
دل کا سونا سا ترانا ڈھونڈے گا، دل کا سونا سا ترانا ڈھونڈے گا، تیر نگاہ ناز نشانہ ڈھونڈے گا، مجھ کو میرے پاس زمانہ ڈھونڈے گا، دل کا سونا سا ترانہ ڈھونڈے گا، تیر نگاہ.
د هند مشهور سندرغاړي محمد رفی پر ژوند او هنر مو د رضوان مراد چمتو کړی مطلب اوریده. اوس هم مونیس پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو پروګرام اجمل ان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو، د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مو ته هرکلی کوم. په دې وروستیو کې امریکا څخه خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د زرګونو طالب بندیانو د ډله ییزې وژنې مسله کلونه وروسته بیا راپورته کړه. د ورځپاڼې د بشري حقونو د څارنې د ځینې سازمانونو د مامورینو له قوله وویل چې د افغانستان په شمال کې د 2001 کال په وروستیو کې کله چې د طالبانو رژیم د ړنګېدو په حال کې و، په زرګونو طالب وسلوال د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ملیشو ته تسلیم شول. ورځپاڼې د بشري حقونو د ځینو کارکوونکو په حواله چې هغه مهال په افغانستان کې کار کړی و، لیکلي و چې له دې بندیانو څخه په زرګونو یې په ډله ییزه توګه په کانتینرونو کې د انتقال پر مهال د هوا د بندېدو او په کانتینرونو د ډزو په نتیجه کې په ناوړه مرګ وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز په راپور کې دا شوی و چې د ښاغلي بوش حکومت په وار وار د دوستم لخوا د شبرغان د وژنو په هکله د تحقیقاتو مخنیوی کړی، ځکه د ورځپاڼې په وینا دوستم هغه مهال د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا استخدام شوی و او د دې ادارې مالي مرستې ترلاسه کولې. بل لور ته د دوستم ملیشه ځواکونو د متحده ایالاتو له خاصو ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کوله. د نیویارک ټایمز د دې مقالې له خپرېدو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت سلاحکار ته دنده وسپارله چې د افغانستان په شمال کې دي د 2001 کال په پای کې په ډله ییزه توګه د طالب بندیانو د وژنې په اړه تحقیقات وکړي او معلومات دې راټول کړي. اوباما په دې اړه وویل:
There are responsibilities that all nations have even in war, and if it appears that our conduct
زینی مسولیتونه شته چې ټول هیوادونه حتی د جګړې پر مهال هم باید مراد کړي. کدا چې څرګند شي چې زموږ اجراتو په یو ډول سره د جګړې د قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې وینو، زه فکر کوم چې موږ باید ځان پرې خبر کړو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وویل چې په دې اړه راپورونه ورسره شته، خو تر اوسه ورته د تحقیقاتو زمینه نه ده برابره شوې. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو غړي نادر نادری د ازادۍ راډیو ته وویل:
ډېر واضح خبره ده چې یعنی یقیني خبره ده چې دلته یو لوی جنایت شوی ده،
زیات شمېر کسان چې بیا جنگي اسیران وو یا په بل حالت کې دوی هلته وچل شوي ده او اسناد یې موندل شوي ده، قبرونه یې پیدا ده، تحقیقات ابتدایي تحقیقات شوي ده چې دلته یو جنایت شوی ده. دې باندې شک او سوال موجود نه ده. خو بیا دویم مسله چې د هغه نه وروسته ډېر مهم او عمده کېږي دا ده چې په دغه جنایتو کې څوک ښکېل وو. تروسو پوری دوا خبره ده چې ځینو کسانو باندې اتهام لګېږي او همدارم داسې ویل کېږي چې هغه امریکایي ځواکونه چې هماغه وخت په 2001 کال کې د حادثې په ساحه کې موجود وو، دوی هم کېدای شي چې په دغه حادثه کې ښکېل شي. نو د دغه مسالې د سپین کولو دپاره او دا چې معلوم شي چې واقعا څوک دلته مسؤول وو، کوم کسان په کومه سطحه کې دوی رول سوو او څوک تصمیم نیولی دي دغه جنایت ترسره کولو.
نادری صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې هکله تحقیقات کړي دي. ستاسو تحقیقات څه وایي؟ تاسو په کومو برخو کې تحقیق کړی دی؟
موږ خلاصا داسې تحقیق کړي دي چې دغه ساحه د دلیف قبرونه چې موجود موږ نه یوازې دغه دلیف قبرونه بلکې په افغانستان کې د سلو نه زیات دلیف قبرونه موږ موندلي دي او هلته باندې تحقیقات ابتدایي تحقیقات مو داسې کړي دي چې دغه حادثه څه وخت ترسره شوې ده او احتمالا څومره کسان به پکې دا خو عوامل خو اکثرا زیاتر کار دپاره او زیاتر منابعو ته ضرورت ورته شته. او یو اول خو دا ده چې هغه سې اسناد مدارک ته لاسرسی ضروري ده چې په هغه کې دغه تصامیم ثبت شوي. موږ دا کوشنه کړې دي چې دغه د دیرشو کالو کې چې په افغانستان کې د جرمو او جنایتونه شوی ده، دې په امید وکړه موږ معلومات پیدا کړو. اکثرا دا ډېر مشکله ده چې هغه اصلي اسناد چې ثبت شوی ده په رسمي مراجعو کې لکه چې د امریکایي ځواکونو په دفترونو کې یا د نورو ښکېلو ګروپونو په دوی په دفترونو کې د دوی په اسنادو کې څه موجود دي، کوم تصمیم که ثبت شوي هغه ته لاسرسی ممکن نه ده.
لدې سمو د ورسره جنرال عبدالرشید دوستم لخوا په دې اړه ویل امیا خبره شو. خغلی دوستم په دې اعلامیه کې پر د زورګونو طالب بندیانو د ډلې ایزي وژنې تورونه رد کړل. خغلی دوستم دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمیر لویدیز ژورنالیستانو لخوا لزانه جوړې شوې خبرې وبللې. په دې اړه د دوستم د اعلامیه په وړاندې د بشري حقوقو ډلو بیا عکس العمل خو د دوستم ځوابونه یې نیمګړي وبلل. د جنرال دوستم سرګندونو په جواب کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیایي څانګې مشر سام ظریفي و مقاله خبره کړه او په پایل کې وویل په 2001 میلادي کال کې د شمال ټلوالي لخوا د طالبانو د ماسيري او د بندیانو د ډلېزي وژنې په اړه د جنرال عبدالرشید دوستم عکس العمل د دې مسلې د عاجل څېړنې اړتیا په ډاګه کوي. سام ظریفي په خپل مقاله کې د جنرال دوستم په جواب کې وویل جنرال دوستم د مختلفو دلایلو له وجې نه غواړي چې د 2001 کال د نومبر د میاشتې د پیښو په اړه د تحقیقات وشي. ازادي راډیو په دې اړه هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقالې خبرې کړې. هم یې د جنرال عبدالرشید دوستم اعلامیه او هم یې د بشري حقوقو د ډلو څرګندونې وخت په وخت خبرې کړې. خو په دې دوران کې په لسکونو اوریدونکو د دې پیښو په اړه مختلف پیغامونه هم ثبت کړي. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام اوریدونکو کسان په دې اړه بیلابیل نظریات وړاندې کوي، خو یو ټکی د ټولو په منځ کې ګډ دی او هغه دا چې په دې اړه باید څېړنې همدا اوس پیل شي او تورن کسان باید محاکمې ته راکش شي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ویلي د بارک اوباما پر هغه شمنې ډیر باور نه لري چې په افغانستان کې د جنایتکاران محاکمه شي.
زه د اوباما هغه خبره چې جنرال دوستم د محاکمه شي د شک او تردید په سترګو ګورم، ځکه چې جنرال دوستم خو د دې په کومنده کلای جنګلي کې جنایتونه وکړل، خو ټول کمونستان له کوم محکمې واوري، خو لوی قاتل به جنرال دوستم وي، ځکه چې د شوروي په وخت کې د دوی ځواکونه د افغان شوروي په نامه مشهور وو.
یو بل اوریدونکي چې دا هم خپل نوم نه دی اخیستی وایي چې که چیرې په افغانستان کې جنگي جنایتکار محاکمې ته راغلل شي نو کېدای شي چې د حکومت وسني مخالفین له مخالفته لاس واخلي.
د دوستم په محاکمې باندې ډېره خوشاله یم چې دا محاکمه شي. دا به د طالبانو نه، د افغانستان مخالفینو نه، بلکې د ټولو افغانانو زړونه به امریکا خپل کړي. او دا چې یو څو نفر نور هم دي چې هغه باید هم محاکمه شي، لکه عبدالرسول سیاف او ربانی دا به ټول افغانانو زړونه خپل کړي.
د عبدالوهاب په نوم یو اوریدونکي له ایران نه موږ ته په خپل پیغام کې ویلي چې د لیلې په دښته کې د تسلیم شوو طالبانو وژنه هیڅوک نشي پټولی.
دا رشید دوستان چې وای 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 دا ردی دا تورونه دی ردی په دښتې لیلې کې دي چې څانان دي ندا کړه دا منډې نه درولي خوندې نه درولي اقربایې نه درولي دغه افغانستان به چا نه وه ته دی را کش کړي دی محکمې ته را کش کړي ده څه پوښتنه وسي یو څوک چې قتل وکړي یو څوک چې قتل وکړي نه یې کړی کېږي مثلا چې وایي ما قتل کړی دی ما محکمې ته کش کړي دی باید را کش شي باید پوښتنه ځینې وسي باید دی پوښتنه ځینې وسي تا دا پر څه مړه کړه تا دا خو تا ته تسلیم شوي وه تا ولې وژلوله مثلا تا به ویلی به زندان ته به دې ویلی وای مثلا
له خوست څخه یو اورېدونکي بیا په خپل پیغام کې عبدالرشید دوستم مجرم بللی وای که دا محاکمه شي طالبان به هم سولې ته غاړه کېږدي.
که چېرې رشید دوستم محکمې ته راکش کړی شي د اساسي قانون له مخې طالبان به هم سولې ته غاړه کېږدي. نور وسلام.
د بادغیس له غرماچ څخه شرف الدین شهزاده وایي داسې ښکاري چې امریکا اوس هغه لاره پیدا کړه چې د افغانانو ستونزې پرې حل کړي.
زه د اوباما دغه پلان ته هرکلی کوم او انشاءالله د افغانستان ټول مظلوم او کړېدلی ولس به یې هم هرکلی وکړي. او اوس غربیان د افغانستان د مظلوم ولس د درد په دوا یې پیدا کړه. که چیرې دغه پروسه په عملي توګه استعمال شي او ټول هغه کسان چې د ملت په وینو یې لاسونه سره وي محاکمه کړل سی نو او هغه د بګرام او ګوانتنامو په زندانو کې واچول سی او د مظلوم حق ترې واخیستل سی او ان شاء الله د دغه پروسې په عملي کولو کې به په افغانستان کې ډیر غټ بدلون راشي. نو زه د یو افغان په صفت او د یو یتیم په صفت د افغانستان د اوسني رئیس جمهور د ولسی جرګې د سترې محکمې د سنا د مجلس د لوی څارنګوالۍ د دفاع د وزارت د کورنیو چارو د وزارت او د افغانستان د ټولو مخورو او سپینګرو څخه هیله کوم چې د دې مظلوم ملت غم دې وخوري او د خدای په خاطر د ایتمانو وشکې د پاکې کې او د اوباما تر شا دې ودرېږي او دغه پروسه دی عملی کی.
یو اوریدونکي چې نومینه دی اخیسته وایي د افغانستان په شمال کې د جګړو پر مهال دی هم یو طالب چارواکی او د پوینا دوستم ته تسلیم شوی طالبان 2000 کسان نو بلکې 3000 کسان و دی وایي دوستم ورته ویلي و کورته تسلیم شي نو وسلې او موټرې به د دوی او طالبان به قندهار ته رسي.
په اول کمربند کې به موږ ته صلاح اخیستله په دوم کمربند کې به موږ د موټر کښته کولو موږ به تلاشي کولو داسې کانټینرو ته به پورته کولو چې کانټینرونه به یا تر پالکا شوه یا به مقصد کانټینرونه و دا تر لوی غټ موټر نو بیا موږ شبورغان ته به انتقالو. موږ چې به د شمال یا د هوا غوښتونکو د نیوه کړو دوی به په سکیلانو په دې کانټینرو کې ضربې وولې نو باره بیا انډیواله بس موږ ته بس هوا رایله کړو. موږ چې بیا هلته ورسولو نو هغه ځای به موږ په کانټینرو کې بارولو دښتې لیلې ته به بیولو. دښتې لیلې کې به موږ ژوندي تر خاورو لاندې کولو. نو بیا ما د ازبک سره چې زه د شبورغان د مابس مسؤول په نامه د ازبک په جوربیک د دې جوربیک سرباز ته ما وویل مال چې ته ما مړ کړې زما په مرګ به څه جوړه کړې نو زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم. ول ته به ما ته څنګه پیسې راکړې چې زیالته د شبورغان د مابس موږ دوه کس 200 کسه طالبان بارکو د دښتې لیلې و دښتې بوت د دښتې لیلې په دښت کې زده د سره په تماس کې سمول ته به ماته څنګه پیسې راکې. ما زه به تاسو دای پیسې درکم چې ما د ارګانک په دښت کې زده یو ماز امیر مالی وم ما په ټیکړې دی مقصد ډیر زره ډالر زه به ډیر زره ډالر تاسو د درکم چې ته ماته ډیر زره ډالر راکې زه به خطا خلاصوم. نو بیا زه د ده سره مقصد پاته شوم دی زه یو ځای پټ کړم په موټر کې بیرته راوستلم خپل کور ته. نو زما د افغانستان د ولوړو مقامو څه و مقصد د اوباما صاحب څه دا غوښتن که دوستم صاحب مقصد 2000 کسه مړه نه که دوستم صاحب 3000 کسه مقصد د بین الملل په کلام ده ته تسلیم شوه د مقصد واخیستله یا ژوندي تر خاورو لاندې کړه یا د سکینانو په ضربو کې انډیواله د بینوي وړه.
د حاجي میرزمان په نوم یو اوریدونکي له سعودي عربستان نه زنګ وهلی وایي چې جنگی جنایتکار باید د خپلو کړو سزا وویني. دا حاجی میر زمان په وینا ولسمشر کرزی چې د افغانستان لپاره یې خدمتونه د یاد وړ دي باید د داسې کسانو پلوي ونه کړي.
نو زه د امریکا حکومت نه او خصوصا اوباما نه او د امریکا لوړ پوړو چارواکو نه مننه کوم چې داسې ظالمان کمې تر راغلي. په افغانستان کې رستم ډېر زیات ظلمونه کړي دي. دا 2000 طالبان نه دي، دا 14000 نه هم زیات طالبان وو. تقریبا 2000 تخریبي دي او نور ټول د رستم په لاس کې وو. او که اوباما خصوصا او یاد امریکا نور چارواکي یاد افغانستان حکومت نو دا محکمې ته راکش کې نو دې نه موږ مننه کوو. او دا یو داسې نور ډېر قمانداران دي لکه اوس محترم میمن کرزی صاحب د افغانستان بنسټ کې او افغانستان یې جوړ کړ. داسې موږ نه وایو اوس که داسې دی کوي لکه مثال لکه فرانس سره یا لکه روسان سره دا سره دا لاس یو کوي او دا خپل نوم دې بدناموي نو نه صحیح وشي. دا په کوم اساس باندې دا یو سره یو کېږي.
مکته تر شپېتو زیات نور اوریدونکو هم په ورته توګه پیغامونه ثبت کړي او په کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په ډلې زو وژنه کې د لاس لرونکو د محاکمې وخت نه کړي. موږ لدې اوریدونکو څخه مننه کوو د وخت کموالي لکبله د ټولو پیغامونه نشو خبرولای. خو یو تن چې د جنرال دوستم له پلویانو ښکاری بیا د ازادۍ راډیو ته په خپل ثبت کړي پیغام کې ویلي چې جنرال دوستم ټول هغه کسان وژلي کوم چې تروریستان وو، القاعده شبکې پورې تړاو درلود او د افغانستان شمال ته په چور او چپاول پسې ورغلي.
یک وقت از رادیو آزادی بسیار سر صدا ها را به وجود آورده. عرض کنم کسانی که از طرف جنرال سید دوستم به خطر رسیده است اولا باید شناسایی شوند که کی ها هستند. تمامشان القاعده تروریست و تجاوزگر هستند. شاید اندک افغان ها هم به تجاوز آمده بودند به خطر رسیده باشند، ولی از نگاه دین اسلام و قرآن هر کسی که بالای کسی تجاوز میکند بالای مال و ناموسش، کسی که تجاوز کرده است از طرف مقابل اگر به قتل میرسه و به نماز جنازه اش روان است. من به نیت یک افغان از مسئولین رادیو آزادی میپرسم که همیشه طرفداری طالبا را میکنند، آیا کسایی که از طرف غازی جنرال عبدالرشید دوستم به قتل رسیده است از کجا بودند؟ به کجا رفته بودند؟ آیا با میمانی رفته بودند؟ آیا با کمک به جنرال دوستم و مردم بیچاره صفات شمال رفته بودند؟
نگران اوریدون که مکستا پیغام هم خپور کرد دا ازادی راڈیو پا افغانستان که ده هست جلی پلوی نکوی بلکه خپول اوریدون که تا کرا باوری او بی طرف هم معلومات پرانده کوی. دا دستا پیغام هم خپور کرد مکه لمندیو که دا جنرال عبدالرشید دوستم نور پلویان هم پا دیال نظرون و پیغامونه لری مکتا دی ثبت کری چی پا هم دیخ پراونه که ور تا اخبار کرو. زموږ د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 00 420 21 22 45. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 22 45. تر بلې خبرونه معلم د ازادۍ رادیو د نورو خبرونو د اوریدو بل.